په خیر راغلاست ازادي رادیو د نن ورځې یو ساعته خبرونه دا چې پیل شو د نن ماښام تر وو بجو پورې به تاسو په پرله پسې ډول زموږ در یو پښتو یو ساعته خبرونه اوري او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو د ورستیو سیاسي او ټولنیزو پرمختګونو په اړه هڅه کوو چې معلومات درکړو. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط تاسو ته رپورټ لرو او همدارس په پاکستان کې د ناموسي قتلونو په اړه. خو د افغانستان مسایل به ورسته واورو. اول به حدیث پردیس د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په کابل کې د ناتو عمومي قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنگیالي مستقیما په سوریه او عراق کې د داعش له مرکز سره ارتباط لري. روسیه له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي او د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید ډونلډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د هیلاري کلینټن ورک شوو ایمیلونو پسې وګرځي. دا هم بشپړ خبر نه. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالي په سوریه او عراق کې د دې سختدریز ډلې له مرکز سره مستقیم ارتباط لري. جنرال جان نیکلسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د داعش ډېری کسان له ورغزي ایجنسۍ څخه د افغانستان تر پوله دغه هیواد ته راوړي. د ده په وینا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختدریز ډله په افغانستان کې له خپلو ملاتړو سره په مالي، لوجستیکي او مخابراتي برخو کې مستقیمې مرستې کوي. روسیه له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. دا همکاري به په ځانګړي توګه د مخدره موادو اړوند جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې وي. د خبرې د چهارشنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو پر مهال کړي. الکساندر ګوروي او محمد حنیف اتمر توافق کړی چې دواړه لوري به په کابل کې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د استازو له لارې د مخدره موادو اړوند کسانو په اړه معلومات شریکوي. همداراز دواړو لوریو د قانون اجرا کوونکو پر روزنه هم ټینګار کړی. ټاکل شوی د سږ کال 103 افغانان د روسیې د کورنیو چارو وزارت لخوا وروزل شي. په تیرو لسو کلونو کې په روسیه کې د قانون پلي کولو په برخه کې تر زرو زیات افغانان روزل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. په همدې خاطر د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ننګرهار ته تللي وو. په دغه ولایت کې د 201 سیلاب خلوردو له نظامي چارواکو سره وکتل. په دې اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د همدارز ویل چې په تیرو دوو ورځو کې افغان امنیتي کونو د داعش څلیر جنگیالي نیولی چې اکثریت د پاکستان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې ګڼ شمیر پاکستانیان ننوتلې دي. او وروستی کورنۍ خبر د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د اوبو له نوي بند څخه په استفادې سره به د یاد ولایت 15% زراعتي تولیدات زیات شي. د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر روستمی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 20,000 کروندګرو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د دې پروژې ټول لګښت 6.6 میلیون افغانۍ دی چې د برتانیې لخوا ورکول شوی. کار یې په عملي توګه بشپړ شوی او په درو ورځو کې انشاءالله افتتاح کیږي.
په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په ټول هیواد کې د زراعتي محصولاتو د زیرمو سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا له راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینټن پر ورک شوو ایمیلونو پسې وګرځي. د کلینټن کمپاین سم د سی ټرمپ تورن کړ چې روسیې د امریکا پر ضد جاسوسۍ ته هڅوي او همداراز روسیه هڅوي چې د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل تیرونۍ د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د افشا تر شا ښایي د روسیې لاسوي چې د نومبر د 8 انتخابات د ټرمپ په ګټه اغیزمن کړي. روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. د سوریې په شمالي کورت اکثریت خار قامشلی کې د چهارشنبه په ورځ په بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر وش پیتاو د ټپیانو شمیر 115 اتیا تنو ته رسیدلی. له ترکیې سره پر پوله نږدې دغه ښار کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي، ځکه چې له ړنګې شویو ودانیو څخه د مړو را ایستلو پروسه لا دوام لري. له ترکیې سره پولې ته نږدې د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځې ډلې منلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي له چاودیدونکو موادو ډکه یوه لارۍ د ښار په لویدیځې څنډه کې وچاودېده چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ ویلي چې وروستۍ تروریستي پېښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې له دې خبرې هدف مذهبي جګړه نه، بلکې پر اقتصادي ګټو او خلکو د تسلط لپاره جګړه هدف دی. پاپ فرانسیس دا خبرې پولنډ ته د سفر پر مهال کړې دي. دی به هلته د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم د کاتولیک عیسویانو په 15 ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې به له 100 یا بېلابېلو هېوادونو څخه ثبت شوي 100,000 کسان ګډون وکړي. او وروستی خبر هغه دا چې ټاکل شوی هغه سړی د رواني ناروغۍ له روغتونه راوځي. د 1981 کال په مارچ میاشت کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالډ ریګن د وژلو هڅه کړې وه. یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ پرېکړه وکړه چې جان هنګلی جونز په ورجینیا ایالت کې د خپلې مور په کور کې اوسېدای شي. د پرېکړې له مخې به دی د بیا رغېدو پر رخصتۍ وي. هنګلی له دې کابله مجرم پیژندل شوی و او په واشنګټن کې د درملنې لپاره یو روغتون ته لیږل شوی و. هنګلی لا مخکې تر کلکو شرایطو لاندې د خپلې مور په کور کې 2 میاشتې اوسېدلی دی. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د تاسو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پورې پاکه صفه پر انټرنیټ اوریدلی سي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته د دې تفصیل واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان الوت په افغانستان کې ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله یا داعش هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي په سوریه او عراق کې د دغې ډلې له مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د روښنایي په نوم حرکت یا غورځنګ وای چې په دې مزنګ کې د وروستۍ تروریستي حمله په اړه د تحقیق لپاره د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیسیون نه مني.
خاص نمایست چې کمیسیون بی طرف بین المللی این تحقیقات را انجام بده.
په دې خبرونه کې به د امریکا انتخاباتو ته کتنه وکړو. د امریکا د دیموکرات ګوند کنوانسیون په فلادلفیا کې روان دی او ولسمشر باراک اوباما وینا ورته کوي.
بر اوري ځکه نو اوري د اساسو د مینوالو ولسمشر اوباما هم دا اوس ستې تراغه.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 19 پروګرام لرو. د ژوند په شیبو کې پروګرام او د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار او په عمومي ډول په ختیځ کې د داعش پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي او د دغو عملیاتو په مسؤلیت د افغانستان ولسمشر 201 قولي اردو ته سپارلی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وستوالي ډلې غړي په مستقیم ډول په عراق او سوریه کې لخپلو کړیو سره په ارتباط کې دي. جنرال جان نیکولسن دغه څرګندونی له غربي مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې دي او ملالی بشیر به یې جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوی اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړي ته په اشاره ویلي دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر سوی وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه سوی. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه سوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللي. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبې په ورځ پیل سول. دا څو ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریز ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګې برید مسؤلیت ومانه چې پکښې تر اتیا پورې کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ټپیان سول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته تر ټولو لویه حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې سوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوی جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د په خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند شیبوکي پروګرام. نو لطفا د اوریدو لپاره یې را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، اوس اردو په کابل کې د دې مزنګ په سیمه کې د ورستۍ تروریستي حملې په اړه د افغانستان د حکومت لخوا د یو کمیسیون پر ټاکل کېدو د روشنایي غورځنګ یا د روشنایي سیاسي حرکت د غړو څرګندونو ته دغه غورځنګ د په دې مزنګ کې د مظاهرې رابلون کوي وو. دوی خلکو ته بلنه ورکړې وه چې په مظاهره کې ګډون وکړي او کله چې انتحاري حمله په دغه مظاهره کې وسوه او خلک پکې ووژل سو، د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې په دې اړه د څیړنې یو کمیسیون موظف کړي. دغه کمیسیون مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي او د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو په ګډون د بیلابیلو ادارو کارکونکي پکې غړي دي او دوی به د دغې پیښې پر جزئیاتو تر غور وروسته خپل رپورټ هم د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړي. خو د روشنایي حرکت یا د روشنایي سیاسي غورځنګ ریوي چې دوی دا کمیسون نه مني. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل په دیار له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د روشنایي غورځنګ غړي وای کده د مزنګ پښته د څېړنې لپاره د نړیوال بنسټونو تر څارنې لاندې کمیسیون جوړ سي، نو دوی حاضر دي ورته اسناد وړاندې کړي. د غورځنګ غړي داود ناجی د چهارشنبې پر ورځ خبريالانو ته په اړه وویل:
بر علاوه خواستای اصلي جنبش خواست ما ایست
دی وای د غورځنګ د اصلي غوښتنو ترڅنګ زموږ غوښتنه دا ده چې یو نړیوال به طرف او متخصص کمیسیون دی دا کار وکړي.
ان تحقیقات را انجام
بده. دغه غورځنګ بلغړی احمد بهزاد حکومت د مزنګ د پیښې او اړه خوباله او وی ویل چې د مظاهره کوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نه ونیول سوي. د مزنګ د پیښې څېړنې ته ګمرل سوي د لسکسیس کمیسیون د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د لوی څارنوال په مشرۍ کار پیل کړ. په دغه کمیسیون کې د حکومت امنیتي او قضایي ارګانونو د بشر د حقوقو د کمیسیون استازي او د ولسی جرګې یو غړی شامل دي. ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې دغه کمیسیون مشري کوي ویلي که هر څوک په دې پیښه کې ملامت وپیژندل سي نو قانوني چلند به ورسره وسي. اخو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي د اسد د دوه منټې د مظاهرې لپاره حکومت ټول تدابیر نیولی و، خو په خبره ترورستان په هر برخه کې خلک په نشه کوي. نوموړی وایي د دې مزنګ د پیښې د څېړنو نتایج په ټول ولس سره شریک کړي.
کمیسیون یو ګډ کمیسیون دی په هغه کې د مختلفو ادارو استازیسته لوی څارنوال د کمیسیون مشهدي کوي، هغوی پلټنې کوي. هر کله چې د پلټنو نتیجه معلومه شوه له ولس او له هغو کسانو سره چې مشخصا په دې حادثه کې یو ډول نه یو ډول جرمن سوي دي جزئیات یې ورسره شریک.
د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون مشر او د افغانستان لوی څارنوال همداراز ډاډ ورکوي چې د دغې پیښې په اړه به رڼې او بې طرفه څېړنې کوي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د مزنګ د پیښې د عملینو پر ژر موندلو او مجازاتو ټینګار کوي. ښاغلی غفاري وایي که حکومت دا کار ونه کړي نو د خلکو باور به پرې کم او له زیاتو ننګونو سره به مخامخ سي.
ښه
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو نن په خبرونو کې به وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام درته خبرو. د پروګرام د ټلیفون شمیرې د بحث موضوع د ټول مسایل به وروسته درته اعلان سي، نو لطفا د ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې اوس تاسو ته د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مقالو جزئیات اجمالاً وړاندې کوي.
ستار ان سټرپس خبرونه د امریکا د پوز دی ویلامي په حواله وایي چې په همدې وړي کې افغانستان ته د هوایي چلند د 900 سرتیرو یوه لې واستول کیږي. خبرونه د امریکا د پوز د اعلامیې له مخې وړاندې لیکي دا لیوا به په افغانستان کې د افغان ځواکونو د هڅو د ملاتړ لپاره د بلک هاک، چینوک او اپاچی هلیکوپټرو الوتنې تنظیموي. د امریکا د پوز یوې ویاندي میکیشا مکولم ویلي دا سرتیری ښایي د ټپیانو د انتقال او لوژستیکي ملاتړ له ماموریتونو سره مخ شي، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د هوایي چلند دا لیوا به په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په نږدې هوایي ملاتړ او یا د هغوی په روسنه کې ونډه واخلي او کنه. ستار ان سټرپس پرونه د امریکا د لومړی پلی فرکې چې د لیوای برخه ده د کومندان جنرال واین ګریکسبی له خولې وایي د هوایي چلند لیوا د دې مهم ماموریت لپاره د اوږدې مودې په ترڅ کې په خطو ګروسل شوي او سرتیری او سرتیری په افغانستان کې د دې ماموریت لپاره چمتو دي. خبرونه لیکي د امریکا پاوس افغانستان ته د هوایي چلند په برخه کې د روزل شوی سرتیری په داسې حال کې استوي چې په دې هواد کې ورستوي تاوتریخوالو د ناټو ماموریت ته ګواخ بیخ کړي. خبرونه په دې لړکی په کابل کې پر یو سولیز لاریون د بریدی یادونه کوي چې د داعش وسلواله ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د کابل همدی بریدون ته اشاره کړې او لیکنه پر دې راڅرخي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر څنګه په افغانستان کې د امریکا لپاره مناسب اهداف ټاکل شي. دا خبرونه وای د امریکا راتلونکي ولسمشر بخای دا چانس ولري چې په افغانستان کې د امریکا پر خپلتیا بیا غور وکړي او یا بیا تنظیم کړي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي په دې برخه کې لوی استونزه داده چې په افغانستان کې په تدریجي توګه د دولت جوړونې له اوږدمهاله هدف څخه بحث هغه جدي ګواښ ته واوړي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې او طالبانو دوامدار استونزې رامنځته کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې به د غنی او عبدالله وسنی ټیم در 2019 میلادي کال پورې په واک کې وي او د امریکا راتلونکي ولسمشر به له دوی سره کار کوي چې په تدریجي توګه د دولت ظرفیت لوړ کړي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي او وبه کتل شي چې د کابل حکومت تر کومه حده کولای شي چې لږ تر لږه یو شمېر طالبان سیاسي بهیر ته داخل کړي.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو تاسو زموږ یو ساعته خبرونه اوري. اوس به ورسو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه ورسته معلوماتو ته پام کې ولري چې اوس په واشنگتن کې یولس بجې او 30 دقیقې د شپې دی او تر اوسه لا د چهارشنبه ورځ ده هلته او دا اوس را سره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جعفر هان صاحب د واشنگتن تر جديده فلادلفیا له شاره د ټلیفون په لاین کې دی. هان صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما همدا اوس د دیموکراتانو کنوانسیون یا د غستري جلسې ته چې په هغه کې هیلری کلنټن د جمهوریت ریاست لپاره خپل رسمي کاندیدا اعلان کړ خبري وکړه، تاسو خو به دغه وینا کې واست اوریدونکو واست، تاسو اوریدونکو ته په دې اړه څه ویلای سي د وینا مهم برخې څه وې؟
ډیر احساساتي، ډیر هرالکیزه او ډیر احساساتي وینا. ولکه سره ما په ملي کنوانشن کې د خپل خبرو نه په استفاده سره د خپل شعر او قانونو له راوړلو یادونه یو په یادونه او پرویل چې میرونه امریکایانو ته کاری زمینی برابری کړی دی، د ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده او نور خبرې یادې کړې. خو اصلي مهم اصلي خبرې دا و چې امریکا داسې موقف کې دی چې د تیرو اتو کلونو په پرتله ورته قوي موقف کې دی او په کوم موقف کې ده چې باید همدغسې وساتل شي. هغه وویل چې هیلاري کلنټن هغه کاندیده کېدای شي چې امریکا همدغسې وساتي. هغه وویل چې هیلاري کلنټن کولی شي چې امریکا د داعش نه پامان وساتي د باندې او داخل کې د نورو سیاسي ستونزو او ګن بیلنس او یا د وسلو له لارې چې دلته خلک وژل شوي د هغه نه امریکا وساتي. د په وار وار دا خبره وکړه چې هیلاري کلنټن د ښه پېژني. هیلاري کلنټن سره یې په ګډه په کالونو کلونو کار کړی دی. هیلاري کلنټن یوه داسې سیاستواله نه ده چې یوازې په امریکا کې خلک پېژني، بلکې د امریکا نه د باندې د نړۍ مهم سیاستوال، مهم انسان، جمهور رئیس خان، صدر اعظم یوازې دا نه چې هیلاري کلنټن پېژني، بلکې د هغې سیاست، تجربې او کار ته احترام لري. د په خپلو خبرو کې همدغه راز د جمهور غوښتونکو پر کاندید ډونالډ ټرمپ هم نیوکه وکړې او د هغه غسواري تکرارا یاد کړ چې هغه وایي چې امریکا به بیا غښتلې کوي. دوی ویل چې امریکا غښتلې وو، غښتلې ده، او هیلاري کلنټن به یې همدغسې په همدې موقف کې وساتي. دوی ویل چې کله د 8 کاله مخکې وبخې څلور کاله مخکې له هیلاري کلنټن سره په انتخاباتي مبارزې کې سیال وو، نو هیلاري کلنټن یوه قوي سیاله وموندله. یعنې داسې قوي سیاله وه چې نه تسلیمېدله، او دا په دې خاطر نه تسلیمېدله چې هغې کلک هوډ درلود چې د امریکایانو لپاره کار وکړي، په امریکا کې د ټولو خلکو د ټولو نژادونو قومونو لپاره کار وکړي. د خپلې خبرې په دې باندې پته ورسولې او له امریکایانو نه مننه وکړه چې په ما باندې مو اعتبار کړی، ما ته مو رای ورکړې. زه مې د دوو دورو لپاره جمهور رئیس کړم او همدغه راز په ما مو اعتماد وکړه، په ما مو باور وکړه. همدغه راز اوس همدغه کار له هیلاري کلنټن سره وکړی، په هیلاري کلنټن باندې باور وکړئ، په هیلاري کلنټن باندې اعتماد وکړئ او رای ورکړئ چې ډیموکرات ګوند بریالی شي او هیلاري کلنټن بریالی شي. جالبه خبره دا وه چې کله چې ولسمشر اوباما وکړي، یعنی یو ښه فرصت ورته و چې د ډیموکرات ګوند نه او د امریکایانو نه مننه وکړي، ځکه د دوره مخ ختمېدو ده. او چې د کله خبرې خلاصې کړې د خلکو په لاسونو کې هغه د تھینک یو شعارونه یا د مننې شعارونه او ټولو خلکو له هغه شعارونه جکړل، ځینو خلکو اوښکې پرې کړې، په خاص ډول تور پوستو دا سور امریکایان چې دي، افریقایي امریکایان چې دي. ما ولیدل ډېرو اوښکې پرې ولې، او داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما د څه لپاره یادېږي. بله جالبه خبره څه وه، کله چې اوباما خبرې خلاصې کړې نه ببره د سټیل له شانه هیلاري کلنټن راښکاره شوه. بېخي د کنوانسن فضا بدله شوه، ځکه چې وړاندې په اجنډا کې نه وه، یا هېڅ خبر نه و چې هیلاري کلنټن به راځي. هیلاري کلنټن راغله، اوباما سره یې غېږه ورکړه، له اوباما نه یې مننه وکړه. په سټیج باندې کښته پورته وګرځېد، وګرځېدل، خلکو ته یې لاسونه وغځول د مننې په ډول، خو خبرې ونه کړې. او بېرته دوی سټیج نه ننوتله. وروسته ویناوال همدغه ولسمشر اوباما و جمیلې کنوانسن درېمه ورځ
ډېر زیات مننه جعفر خان صاحب. اوریدونکو، تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال او همکار جعفر خان څخه واورېدل چې دا اوس په فلادلفیا کې دی، په امریکا کې اوس خورا ناوخته دی، د شپې 2:00 کېدونکي دي. او سبا به د دغه ډیموکرات ګوند د کنونسیون څلرمه او وروستۍ ورځ وي. د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو بیا هم په دې اړه معلومات اوریدلای سي.
ازادي راډیو تغوا ګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسته د ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، او همداراز د بشري حقوقو اونیز پروګرام. خو اوس د بشري حقوقو سره یو تړلې مسلې ته کتنه کوو. په پاکستان کې یو مشهور ماډل او سندرغاړي قندیل بلوچ د هغې ورور زندې کړه او وی وژله، چې په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقوقو د یو شمېر مدافع ډلو عکس العملونه پارول. په پاکستان کې خلکو مظاهره وکړه او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلو په قهر عکس العمل څرګند کړ. او په پاکستان کې د ناموس په نوم او د عزت په نوم د ښځو د قتلونو د مخنیوي لپاره غږ اوچت کړ. خو قندیل بلوچ ولې د هغې ورور وژلې ده؟ د قندیل بلوچ مور ګارډین رسپانې ته ویلي چې ورور ته یې د هغې یو ملګري تانه ورکړې وه او هغه یې په قهر کړی و. نو له دې امله یې هغه د خپلې خور وژلو ته وهڅاوه. د قندیل بلوچ قتل په پاکستان او ټوله سیمه کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د ښځو قتل او وژنې ته د نړیوالو پام اړولی دی. د ګارډین خبریال د شاه صدرالدین کلي ته ورغلی و او د قندیل بلوچ له مور انور وایي سره یې خبرې کړې دي. د ګارډین خبریال لیکي انور وایي د خپلې لور پر مړینه لپې لپې ژړل. د قندیل بلوچ مور انور وای ګارډین ته ویلي چې زوی محمد وسیم د هغې لور د خلکو د تانو له امله ووژله، ځکه د دې لور به ویډیوګانې خپرولې، سندرې به یې ویلې او د کالیو نمایش به یې کاوه. د ګارډین ورځپاڼې خبریال وایي د قندیل بلوچ مور، پلار او ورونه د خټو په یوه کوچني غریبانه کور کې اوسي. د پاکستان عدلیه وزیر تیره اونۍ په دې هیواد کې د ناموسي قتلونو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو او پر ښځو د تجاوز عاملینو ته د سختې سزا ورکولو د یوه قانون طرحه هم جوړه اعلان کړه او وی ویل چې ډیر ژر به پارلمان ته واستول سي چې رای ګیری ورباندې وسي. ویل کیږي چې هر کال په پاکستان کې تر یو زر زیاتې ښځې د ناموس او غیرت په نوم قرباني کیږي. په پاکستان کې یوه مشهوره دغه د مشهورې موډلې تر وژل کېدو وروسته یوه بله قضیه هم راپېښه سوې ده چې دغه په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د چیرنې غشتنه کړې ده. د سامیه شاهد په نوم د یوې ځوانې 28 کلنې ښځې د قتل پیښه ده. د ادعاو پر اساس سامیه شاهد په خپله خوښه واده کړی و او له دې امله یې کورنۍ وژلې ده. د هغې د مرګ دقیق دلیل لا نه دی څرګند، خو د سیمو د پولیسو یوه مشر مجاهد اکبر اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د سامیه د کورنۍ دوه غړي د هغې له قتل سره د ارتباط په تور نیولي. مجاهد اکبر ویلي چې سامیه په لندن کې اوسېده، خو د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره پنجاب ته تللې وه. مجاهد اکبر ویلی چې دا حتی د ناموس په نوم د قتل پیښه کېدای سي. پولیس د سامیه شاهد د لومړي خاوند په لټه کې دي چې د هغې د اکا زوی وو او هغې د خپلې کورنۍ د غوښتنې په خلاف د خپل اکا زوی ته طلاق ورکړی وو او دوهم واده یې کړی وو. د افغانستان د یو بل ډیر پیژندل سوی شاعر د شعر متاسی د هارون پاچا په ژغ کې واورید. دغه خبرونه مو تر یو ساعت خبرونه ده او تر 9 بجو پوری بوي. د ازادي راډیو ځینی اوریدونکو د 1300 شمیرې باندې پر افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه استولې دي چې د اوریدو بلنه درکوم. څو پیغامونه به ولولو بیا به ورځو نیمایي خبرونه ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو سمی الله له هلمند لیکي کچري هر افغان د خپل وطن سره د مینې احساس لري، باید د خپل وطن تولیدات واخلي او بهرني تولیدات دي نه اخلي. یو اوریدونکو کریمه د پکتیا څخه په پیغام کې لیکي، دلته د افغانستان حکومت د بیا رغونې پروژو ته ډیره پاملرنه نه کوي. په ځانګړي ډول دلته د ښځو تعلیم ته زیاته توجه نسته. نو مشکله کوي چې دولت دې د دې پښتنه وکړي. دا اوریدون یو بل اوریدونکای وای چې محمد قاسم نومیږي او د هلمند څخه یې دغه پیغام راستولای وای د افغانستان حکومت باید په ننګرهار کې سرحدي ځواکونه شو مجهز کړي ترڅو په دغه ولایت کې د داعش مخنیوي وکړي او د افغانستان نورو ولایتونو ته د دغه بی امنیتۍ د خپرېدو مخنیوي وشي. د ازادي رادیو د خبرونی په روانو څو دقیقو کې به تاسو د بشري حقوقو پروګرام خبرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام به درته خبرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
په کابل کې د ناتو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د داعش جنگیالي مستقیما په سوریه او عراق کې د داعش له مرکز سره ارتباط لري. روسیه له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د اوبو له نوي بند څخه په استفادې سره به د یاد ولایت 15% زراعتي تولیدات زیات شي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د هیلري کلنټن ورک شوو ایمیلونو پسې وګرځي. د سوریې په شمالي ښار قمشلي کې د چهارشمې په ورځ په بمي چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 18 او د ټپیانو شمیر 115 ته رسیدلی دی. د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشمبې په ورځ ویلي چې روسي او تروریستي پیښو دا ثابته کړه چې نړۍ د جګړې په حال کې ده. او ټاکل شوی هغه سړی د رواني ناروغانو له روغتون راووزي چې د 1991 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر ریګن د وژلو هڅه کړې وه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، ورسته په خبرونه کې د بشري حقوقو نیوز پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو پوښتنه لرم. رپورټونه وایي چې هر کال په پاکستان کې تر زورو زیات شدي د ناموس او غیرت په نوم وژل کیږي. په افغانستان کې هم ناموسي قتلونه سته او دغه سي پیښیږي چې شدي د ناموس یا د غیرت په نوم وژل سي او یا نور ظلم ورسره وسي. خو تاسو څه فکر کوئ؟ که تاسو په دې اړه نظر لرئ چې آیا یو انسان د کومو شرایطو لاندې او څنګه د دې حق لري چې بل انسان ووژني؟ په دې اړه تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې په پیغامونو کې راستولای سي. مش په دغه پیغامونه په خبرونو کې درته خبر کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو انسان د دې حق لري چې بل انسان ووژني او ژوند یې ختم کړي؟ د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې به تاسو د پیغامونو درته خبرو. اوس اسمت څاروان ځینی په زړه پوري معلومات راغونډ کړي.
خبری است د امریکا په سیاتل کې د ماشومانو څیړنیز انسټیټیوټ په یو څیړنه کې ویلي چې د ماشومانو د تشدد لوبي یا گیمونه د دې سبب کیږي چې په ماشومانو کې تاوتریخوالی یا تاوتریخوالی تلیوالتیا زیاته شي. د میډیکل ساینس مجلې پر اساس د خشن او تاوتریخچنو لوبو اغیز د ماشومانو پر روحیاتو دومره دی چې د دوی په حقیقي او عملي ژوند کې لورای ښکاری. څو کاله وړاندې ماشومانو ته کمپیوټري لوبې او انټرنیټ تر اوس لږ په لاس ورته، خو د زیرک یا سمارټ ټلیفونونو له دود کېدو سره دا ډول لوبې اکثره ماشومان اوس کتلی او کولی شي. او له بلې خوا اوس تر هغه وخته چې ماشومانو به دا ډول لوبې په کمپیوټر کې کتلې، مور او پلار خپل ماشومان لږ کنټرولولی شي. د سیاتل د ماشومانو د تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړنې ښیي چې د تاوتریخچنو کمپیوټری لوبو او د ماشومانو د توند او احساساتي چلند ترمنځ ارتباط شته. د دغه انسټیټیوټ متخصصانو میندو او پلرونو ته سپارښتنه کړې چې د خوراکي رژیم په شان د ماشومانو کمپیوټری لوبو ته هم ځیر ووسی. ډیر وخت یې ګیمونه ته پرې نشدي او دې ته یې پام وي چې څه ډول لوبې ګوري. څیړنوي تر شپږو کلونو کشر ماشومان په دې برخه کې لا ډېرې څارنې ته اړتیا لري، ځکه چې د دغه عمر کوچنی د حقیقي او مجازي دنیا ترمنځ توپیر سم نشي کولی. د دوی په وینا په گیمونو یا کمپیوټري لوبو کې ګټوري هم شته چې د ماشوم له ذهني ودې او ذکاوت سره مرسته کولی شي. نو شداده چې مور او پلار خپل ماشومان دا ډول لوبو یا گیمونو ته وهڅوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ نننۍ خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سي. د ماښام د وو بجو څخه وروسته به بیا په همدې موج باندې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه کوي. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، یو د بشري حقوقو نیوز پروګرام او بل ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شهرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کوم رنجونو د ودولو او یا هم په کوم عمر کې هلکانو ته د ودونو کولو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عبد الله عبیدی عبید صاحب شرغلست.
مننه تاسو نه
عبید صاحب، که په افغانستان کې د کوم رنجونو د ودولو د ارقام په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د ماشومان د ودولو په اړه باید یادول شي، په 1992 کال تقریبا کابو 228 قضایا په سیمایز او ولایتي دفاتر کې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې سب سویده. هم په هم دیشان په 1993 کال 225 قضایا سب سوی، او په 1994 کال 215 قضایا د ماشومان د ودولو پاکله قضایا سب سویده. چې دغه قضایا او 50 سلنه اغه ماشومان تشکیلی چې عمرونه د شپاله سنت تر اتلس کلنۍ پورې دي، هم همداشان تقریبا شپږ درس اشاریه سلور سلنۍ د یوولس سنت تر پنځلس کالو تر منځ دي، او شپږ فیصدي د ورنه تر لس عمرونه په د ورنه پورته او تر لس، او دا مجموعه دغه قضایا چې په کمیسون کې سب سوي ده تقریبا 1 قضیه دي په شمول د 1995 درې میاشتنۍ اولین د اول درې میاشت د 1995 کال د دغه قضایا نه تقریبا 280 سلنه د کمیسون له لارې نه حل سوي دي، او 1340 قضایا نه د کمیسون د تدقیقي له عمله د دوی نه جلوګیری سوي دي چې دغه ماشومان وژغورل سي دي. ودونونه د ماشومانو د ودونو خپل یو نمونه د شذو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی دي چې په کورنۍ کې دوی باندې عملیږي، او دوی خپل صلاحیت نه لري چې د په وړاندې ودرېږي، او کورنۍ پلار یا مور یا بل خپلوانی د ماشومانو اړوي چې دغه وادی ته سر کېږدي. یو عامل خو همدا نواره دودونه ده چې په ټولنه کې شتون لري متاسفانه، او بل دا چې اقتصادي وضعیت که چیرې د کورنۍ خراب وي دا هم یو عامل کیږي چې ځینې کورنۍ د اقتصادي له لحاظه چې ستونزه لري هغوی خپل ماشومان مخکې له دینه چې قانوني عمرونه تکمیل کړي دوی مجبوروي چې باید واده وکړي، او دغه پیسې چې دوی اخلي د ده په وړاندې بیا په کورنۍ کې مصرفي نورو لورګانې باندې، او دا خلاف قانون چې دا ودونه ترسره کیږي دا نه یوازې چې د انجونې په عقله دی بلکې هلکان هم قرباني کیږي. ځینې وختونه داسې هم پېښوي چې یو ورور وژل کیږي یا مړه کیږي، د ده ښځه بیا بل ورور ته رسیږي. دوی داسې فکر کوي چې دا میراث غوندې ده، او دا هغه بل ورور که چیرې عمر ټیټ هم وي د اتلس کلونه لاندې هم وي باید دا خپل د ورور خزه د ناموس پرشان باید دې سره کوژده وکي او واده وکي. متاسفانه چې دا جبري ور باندې تعمیلیږي او دا خلاف د قانون ده، چې په مدني قانون په اویومه ماده کې هلته ویل سوي ده چې الکان هغه وخت کې دی چې دوی واده وکړي چې عمرې 18 کلنۍ عمرې باید بشپړ کړي وي، او انجونې باید 14 کلنۍ عمرونه باید بشپړ کړي وي. کس او بل اوله فقره دی او یومه ماده په مدني قانون کې بیا ویل سوي ده چې د انجونې پلار کولای شي چې مخکې له 14 کلنۍ نم خپل انجونې په ودو کې مجبور کړي، ولی د دوی ګټه په پام کې نیولو سره کېدای شي ده واسوی چې واده وکي. ولی
ډېر مننه عابد صاحب. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو یا هم هلکانو ته په کم عمر کې د ودونو کولو لاملونه څه دي؟
یو خدا ناوړه دودونه ده چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، او ځینې خلک داسې فکر کوي چې آتا مخکې له دینه چې یو ماشوم وزي. متاسفانه داسې ناوړه دودونه زموږ په ټولنه کې شتون لري چې ځینې کورنۍ آتا ماشومان چې عمرونه ډېر ټیټ دي د قانوني عمرونو له لحاظ هغوی مجبورې چې باید واده وکړي او بل سره، او دا نه یوازې انجونې باندې ده بلکې الکان هم د قرباني کېږي. خو ولی معمولا اکثرا د انجونې د قرباني کېږي، او بل اقتصادي ستونزه دي چې ځینې کورنۍ چې اقتصادي ضعیف وي هم دوی هم مخکې له دینه چې دوی انجونې همغه قانوني عمرونو ته ورسیږي هغوی اسی چې ده واده وکړي. او بل دا چې په ځینې کورنۍ کې چې ډېر لورګانې لري هغوی هم همدا کار کوي چې یو لور قربانۍ او تر څو چې د نور مصارف په غاړه ونیسي. ناامني یو بله ستونزه ده چې متاسفانه په ځینو ولایاتو کې ناامني هم د دې سبب کېږي چې د ځینې کورنۍ د خپل د استوګنځي اصلي استوګنځي نه او ار سي چې بل چیرته لاړ سي، او دا هم یو دلیل کېږي چې د خپل لورګانې مخکې له دینه چې قانوني عمرې بشپړ کړي دوی واده وکړي، او ناوړه پایلې هم لري د ودونه.
عابد صاحب، په کم عمر کې د نجونو ودول او یا هم په کم عمر کې هلکانو ته واده کول کومې منفي پایلې لري؟
یو یې دا ده چې د واهل او ټاکول په کورنۍ کې دا ځکه چې دا خپل ماشوم دی کله چې دا واده کوي نه پوهیږي خپل حقوق او واجب چې څه حقوق لري میړه باندې او څه واجب لري د په وړاندې چې باید دا ترسره کړي. همدا دلیل باعث کېږي چې ځینو وخت د خپل د میړه لخوا او د میړه د خپلوانو لخوا وټاکول شي، او بل دا چې کانزاګانې کېږي د په وړاندې په هغه کورنۍ کې شاقه کارونه باید ترسره کړي په هغه کورنۍ کې، او ځینې وخت داسې کېږي چې د خپل ځان ووژني یا وسوځوي یا د خپل د کور نه وتښتي د همدې له وجې نه چې دې باندې تاوتریخوالی کېږي په هغه کورنۍ کې. او دا بله پیامه دې دا ده چې دا خپل ماشوم ده او واده نه ده کړی، کچیرې ده ماشوم زیږي هغه ستونزه ممکن ولري، هم د سیل له لحاظه هم د رواني له لحاظه دا ستونزه موجود دي. او بل دا چې د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي د هغه ماشومان چې مخکې له دینه چې قانوني عمرونه بشپړ کړي دا واده وکړي د خپل د ښوونې او روزنې د حق نه محرومیږي، او د تفریح سالمه تفرینه محرومیږي. همداشان دا پایله ده، متاسفانه بعد پایله ده چې دوی په وړاندې شتون لري، او دا سختاري ستونزم چې په قانون کې موجودی په یو ماده دا باید اصلاح شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشر صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک وکړو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی یاست. عابد صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په کوم عمر کې د انجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د هله لار یو داده چې باید خلک د پوها وی په اکل باید کار وسی، هغه اړوند ورګانونه چې په دې برخه کار کوي، لکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل برنامه لري، جلسات دایره‌ای، ورکشاپونه، سیمینارونه او د سینور زګ دوار ورزمخ کیم د یک شنبه په ورځ مو یو برنامه یو کانفرنس درلوده او د مسولینو نموغه خو د شالت باید غدونو کې او خپل دریز ووي او باید تعود وسپاري چې پراتلون کې دوی په وړاندې شي کې شه ده د ماشمانو د ودونو په اکله باید اقدامات وسی او دوی نه جلوګيري وسی او نور اړوان ورګانونه دغه د ارشاد او اوقاف وزارت خپل مسولیت لري، علما چې باید په منابر او مساجدو کې په جمعهتونو کې د جمعې په ورځ خاصتا باید دوی موعظه وکي او خلکو واسوي چې د شریعت له آزاد ارشادات دین مقدس اسلام په لحاظ او قوانین نافذه په لحاظ د ماشومان سي حقونه لري او باید دوی ونه مجبور سي چې مخکې له دینه چې خپل قانوني عمرونه بشپړ کړي دوی واده وکړي او پایله ووایي چې داسې ناوړه پایله مري او بل د ښوونې او روزنې وزارت خپل مسولیت دا چې باید دا کار وکړي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولیت لري په دې اکله چې باید د رسنیو ته ووایي چې باید کمپاینونه په لاره واچول سي، مدني ټولنه خپل مسولیت لري چې په دې اکله باید کار وکړي او ټول هر یو په خپل وار خپل مسولیت او واجب لري چې په دې اکله باید کار وکړي او ساختاري تبعیزی برخورد چې په قوانینو کې ده دی باندې باید اړوان مسؤلین باید توجه وکړي، لکه وزارت عدلیه او وایي د حمایت حقوق بشر چې ده په چوکات کې ده هغه قوانین هغه مواد د قوانین د ملي قوانین چې توپیر لري د کنوانسیونونو نه هغه باید اصلاح سي او تبعیزی برخورد چې لري دا باید اصلاح سي تر څو چې د ماشومان واقعونه تر پخو لاندې نه سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ډنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شئ نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسول محمد دین تاریخ وی چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثار او یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د ماین پاکي موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکي چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې و په وزیر اکبر خان 14 سره کې زمونږ هغه وخت کې مواد کم و، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم و. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې زمونږ ماین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو دی فیسکل یا د خنساکړي د خطر نويست دی او موزیم ترول شوی دی. دلته موږ اکثره مواد چې دی زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی، او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویلې د پاتې نشي دغه موزیم چې د په نړۍ کې اولین د ماین موزیم ده چې د عمر موسسې جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه، بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. دغه نو وروسته بیا د مین پاکي ټیمونه په 2009 بعد مین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضی رونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي او یا بار شاده پر اجازه نه سوار سو غراتلی شي د موزیم نه کولای شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټیکټ فیس هیڅ هم نشته ده، صرف د کمرې د پاره به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو، چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي. دا په خپل دولت کومه کړی د موزیم سره بعض اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي. دا چې دي د مختلفو ولایتونو نه راولسو دي، شبرغان نه راولسو دي، د باګرام نه راولسو دي، د خوجرواش نه راولسو دي، د مختلفو ولایتونو دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې وختونه دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکانات مونږ ته راکې. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملا کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي، او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون مسل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکی او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو رادشي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه چې تاسو ګورئ همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې الیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتلو لپاره او دوی له ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي؟
پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټول هیوادوالو ته، د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دېرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې توا کړي دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سل دې وسلو نه موږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغیږي. نوموړی وایي چې دړول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم ده. سي د دغه موزیم یو ارزښت دا ده سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ور کړی د موږ حق کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری، مګر بیا هم دغه یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د سغه دغه وسلو ټنګونه مهمات په شان هم درلودل. دوه موزیم سه دی ډیر لسو درنیم کال دی حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی دی اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز و ټاکل سو. بیا دی غزنی دی ځوانانو او دی غزنی دی چارواکو په دستور باندې دی غزنی لم اکثر ولسوالي وسیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندولو دی هغه وختو کې هغه خلګو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې. نو ماغه لولسوالی ول سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لوسیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغه درې لسزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو